د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې یو ساعت خبرونې مطالب: د بخښنې نړیوال سازمان د پخواني نظام د سقوط پر مهال د جګړې ښکېل اړخونه په جنګي جرایمو تورن کړي، د طالبانو حکومت د افغانۍ د ثبات د ساتنې لپاره سلا مشورې کړي.
زموږ غوښتنه دا وه چې دوی باید په بازار کې د زیاتو افغانیو د موجودیت مخه باید ونیسي.
د پیسو د کمښت له کبله د وچې میوې د سوداګرو د کاروبار پر وړاندې ستونزې.
د سودا په سر کې لاړو چې پیسې نشته، چې کوم وخت بانکونه خلاص وه یا صادرات واردات سره خلاص ول، زمينه مساعد سره د پیسې درکو.
د ټولنیزو شبکو ځینو کارونکو د طالبانو له ویرې خپل اکاونټونه تړلي دي.
بل ورور مې په موټر کې د استعفا پیسې کېږي، موټر ته دریچ دا قسم پر چی شرا واستي واردي ورته چې دا په موږ په صفت فیسبوک کې تبلیغات کوي.
نور مطالب او په دوهم نیمه کې د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام خپرو. له هر سمخ کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د همدې خبرونو سرټکی: د خوړو نړیوال پروګرام وایي تقریبا ټول افغانان کافي اندازه خواړه نه لري. د طالبانو حکومتي رسنیو خبر ورکړی چې د طالبانو لوی مشر پرون په کندهار کې له سیمه ایزو چارواکو سره لیدلی، او د اسرائیل د استخباراتو وزیر وایي هیواد به یې سوریا پرېنږدي چې کیمیاوي وسلې ترلاسه کړي. بشپړ خبرونه: د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي تقریبا ټول افغانان په کافي اندازه خواړه نه لري، او اقتصادي سقوط به د طالبانو تر واکمنۍ لاندې مخ په زیاتېدو ناوړه وضعیت افغانستان راتلونکي کال کې له یوه ناورین سره مخامخ کړي. د خوړو د نړیوال پروګرام ویان تامسن فیری پرون په ژنیو کې خبریالانو ته وویل د دې پروګرام سروې ښیي چې تقریبا 98% افغانان کافي خواړه نه لري، او له هرو لسو کورنیو اووه خواړه په پور اخلي، چې دا وضعیت دوی نور هم بېوزلي کوي. ښاغلي فیری زیاته کړه اقتصادي بحران، جګړې او وچکالۍ د دې باعث شوي چې یوه متوسطه کورنۍ په سختۍ سره خپلې اړتیاوې پوره کړي. هغه وویل چې باید ډېر کار وشي څو دا بحران په یو ناورین بدل نشي. د خوړو نړیوال پروګرام د روان کال له پیله شاوخوا 15 میلیون افغانانو سره د خوراکي موادو مرسته کړې. یوازې په نومبر میاشت کې 9 میلیون خلکو ته مرستې رسولي. دا نړیواله اداره په پام کې لري چې راتلونکی کال د افغانستان په ټولو ولایتونو کې 28 میلیون وګړو ته مرستې ورسوي. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت وایي چې تر راتلونکو دو ورځو پورې به د دولتي ادارو ټولو کارکوونکو ته د دو میاشتو تنخواوې ورکړل شي. د دې وزارت ویان احمد ولی حقمل بیګا ازادۍ راډیو ته وویل دولتي کارکوونکو ته تنخواوې د حکومت له خپلې دولتي بودیجې ورکول کیږي.
زموږ کوشش دا دی چې د قوس تر 15 پورې د ټولو دولتي کارمندانو د دوه میاشتو معاشات ورکړو، ځکه جدي کې بیا مالي کار نه وي کېږي، سیستمونه مو بندېږي د اوسه وخت لپاره، کېدای شي پروسه بیا وځنډېږي.
د ښاغلي حقمل په وینا تېره اونۍ دولتي کارکوونکو ته پوره معاشونه اجرا شوي، او تر پرون پورې تر شلو د ډېرو وزارتونو او ادارو کارکوونکو ته تنخواوې ورکړل شوي دي. نوموړی زیاتوي چې د شاوخوا 100,000 متقاعدینو له ډلې چې له دې وزارت سره ثبت دي، د شاوخوا 200,000 د تقاعد امتیازات هم اجرا شوي، او د پاتې نورو به ډېر ژر اجرا شي. د طالبانو حکومت وایي چې د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده پرون په کندهار کې د ولایتي ادارې له چارواکو سره کتلي. د هغه خبر له مخې چې باختر دولتي خبري اژانس خپور کړی، ملا هبت الله اخونزاده پرون سهار د کندهار د ادارې له چارواکو سره وکتل، او هغو ته یو لړ سپارښتنې وکړې. د خبر له مخې په دې لیدنو کتنو کې د طالبانو د حکومت د حج او اوقافو وزیر هم حاضر و. د طالبانو د مشر د دې لیدنو کتنو هیڅ یو عکس یا ویډیو نه ده خپره شوې، او تر اوسه کومې مستقلې رسنۍ هم د هغه راڅرګندېدل نه دي تایید کړي. لازادی رادیو خبرونه اوري. د اسرائیلو د استخباراتو وزیر وایي هیواد به یې سوریا پرېنږدي چې کیمیاوي وسلې ترلاسه کړي. الازار سترن پرون د دې هیواد د پوز له راډیو سره په مرکه کې وویل اسرائیل نشي کولای په شمال کې د خپل دښمن په لاس کې کیمیاوي وسلې وویني. هغه دا څرګندونې وروسته له هغه وکړې چې امریکایي واشنگټن پوسټ ورځپاڼې خبر ورکړ چې اسرائیل سږ کال او تېر کال دوه ځلې د سوریې کیمیاوی وسلې د کیمیاوی وسلو تاسیسات په نښه کړي دي. د سوریه حکومت چې د 2013 کال په سپتمبر میاشت کې د دمشق په لویدیځ کې پر مرګونی کیمیاوي حملې تورن شوی و، د روسیې د فشار په نتیجه کې د کیمیاوي وسلو د مخنیوي له کنوانسیون سره یو ځای شو. د دې ادارې څارونکو د بشار اسد رژیم په 2018 کال کې د دریو کیمیاوي حملو مسؤول پیژندلی و. د بیلاروس یوې محکمې یو شمېر وبلاګ لیکونکو، د اپوزیسیون فعالانو او د اپوزیسیون د جلاوطنۍ مشرې سویتلانا څیخانوفسکایا مېړه ته د سختو سزاو حکمونه صادر کړي دي. محکمې مشهور بلاګ لیکونکی سیارهی څیخانوفسکي په 13 کاله بند محکوم کړی دی. متحد ایالاتونو او اروپایي ټولنې دا حکمونه غندلی دي. ټول دا کسان تیر کال د ولسمشرۍ په لانجمن انتخاباتو کې نیول شوي وو. هغه انتخابات چې په پایله کې د بیلاروس مستبد مشر الکساندر لوکاشنکا د شپږم ځل لپاره ګټونکی اعلان شو. د بشري حقونو ډلو هغه شپږ کسان چې پرون د بیلاروس په جنوب ختیځ ښار هومل کې د بندو دروازو تر شا محکوم شول سیاسي بندیان بللی دي. د دې کسانو 103 ورځنۍ محاکمه د بیلاروس په تاریخ کې تر ټولو اوږده محاکمه بلل شوې. او د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې تایید کړې ده چې په تیره جون میاشت کې په شمالي قطب کې د سایبریا په ختیځه برخه کې د تودوخې درجه د سانتیګراد په حساب په بېساري ډول 38 درجو ته لوړه شوې وه. د ادارې پرون په یو بیان کې وویل چې د تودوخې د درجې زیاتوالی د روسیې په شمال کې په ځنګلونو کې د اور د لګېدو باعث شوی او د شدید نړیوالې تودوخې په اړه یې اندېښنې زیاتې کړې دي. د ادارې همدارز ویلي چې په شمالي قطب کې د تودوخې بېسارې درجې د نړۍ د اقلیم د بدلون په اړه د خطر زنګ کړنګولی دی. خبرونه مو له ازادۍ راډیو واورېدل. قدرمنو اوریدونکو، دا او نور خبرونه د ازادۍ راډیو پر ویب پاڼه په تفصیل سره کتلای شئ. ازادۍ راډیو ډاټ کام او ازادۍ راډیو ډاټ اورګ د ازادۍ راډیو د ویب پاڼه پته ده. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم او شمشاد ځدران د تخنیکي چارو لارښوونه کوي. راسره اوسئ قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. او د هم لومړی راپور، د بخښنې نړیوال سازمان طالبان د امریکا پوځ او د پخوانی دولت امنیتی ځواکونه د هغو حملو مسؤل بللی دي چې د افغانستان د حکومت د رنګېدو پر مهال ترسره شوي او ملکیانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده. د سازمان په یو راپور کې چې نن خپور شو ویلي، په افغانستان کې د جګړو په وروستیو ورځو کې د طالبانو لخوا د غیر قانوني اعدامونو او وژنو او د افغان او امریکایي ځواکونو په عملیاتو کې د ملکي تلفاتو په اړه شواهد او اسناد راټول کړي او مستند کړي دي. په دې اړه نور جزئیات د نوریاس نوری پراپور کې.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل وایي په افغانستان کې د حکومت ړنګېدل له مکررو جنګي جنایتونو او بې رحمانه وینې تویدنې سره تړلی وو. د سازمان په هغه راپور کې چې نن چهارشنبه خپور کړی ویلي چې طالبان، امریکایي ځواکونه او افغان امنیتي ځواکونه ټول د هغو حملو مسؤل دي چې د افغانستان د پخواني حکومت له ړنګېدو مخکې په دې هېواد کې شوي او ملکي وګړو ته یې ډېر زیانونه اړولي دي. په راپور کې ویل شوي هغه غیر قانوني اعدامونه او وژنې چې په افغانستان کې د جګړې په وروستیو وختونو کې د طالبانو لخوا ترسره شوي او هم هغه تلفات چې د امریکایي او افغان امنیتي ځواکونو د هوایي او ځمکنیو عملیاتو په نتیجه کې رامنځته شوي مستند شوي دي. د بخښنې د نړیوال سازمان په وینا کورونه، روغتونونه، ښوونځي او بازارونه د جنایتونو پر صحنو بدل شوي او خلکو ته په مکرر ډول مرګ ژوبله اوښتې. امنیستي انټرنیشنل د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یو نامه له قوله وایي چې د 2021 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 1,695 ملکي وګړي په افغانستان کې وژل شوي او 3,540 نور ژوبل شوي چې دا د تیر کال د همدې مودې په پرتله 40% زیاتوالی. د بخښنې د نړیوال سازمان د راپور له مخې کله چې طالبانو په افغانستان کې د ټولو ولسوالیو کنټرول په جولای او اګست میاشتو کې واخیست، قومي او مذهبي اقلیتونه او د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پخواني غړي او نور هغه کسان چې د حکومت ملاتړي انګیرل کېدل په غچ اخیستونکو حملو کې شکنجه او وژل شول. په دې راپور کې د پنجشیر ولایت په بازارک ولسوالۍ د سپتمبر د شپږمې عملیاتو ته اشاره شوې او ویل شوي چې وسلوالو طالبانو شاوخوا 40 سړیان نیولي، 2 ورځې یې توقیف کړي او شکنجه کړي دي. په راپور کې د ارمز په کلی کې د طالبانو لخوا د خلکو د کورونو د تالاشۍ یادونه شوې او ویل شوي چې طالبانو شپږ ملکي وګړي په 3 ساعتونو کې په غیر قانوني توګه اعدام کړي دي. په دغه راپور کې د طالبانو لخوا د کندهار په سپین بولده کې هم د پخواني حکومت د کسانو د غچ اخیستونکو حملو او اعدامونو یادونه شوې ده. خو د طالبانو ویاند او د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ مرستیال وزیر ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته د بښنې د نړیوال سازمان په دغه راپور کې شوې دعوې رد کړې او هغه یې له حقیقت نه لرې وګڼلې. د بښنې نړیوال سازمان همدارنګه په ځمکنیو او هوایي عملیاتو کې د ملکي تلفاتو مسلې ته اشاره کړې. څلور هوایي بریدونه چې درې به یې امریکایي ځواکونو او یو افغان هوایي ځواکونو کړي وي مستند کړي دي. په دې حملو کې د 2 ماشومانو او 5 ښځو په ګډون 28 ملکي وګړي وژل شوي دي او 6 تنه نور ټپیان شوي دي. د بښنې نړیوال سازمان وایي په دغو حملو کې اکثره ملکي وګړي وژل شوي دي ځکه متحدو ایالتونو چاودیدونکي مواد د خلکو په ګڼ مېشتو سیمو غورځولي دي. امنیسټي انټرنیشنل د یو سړي له قوله چې د کورنۍ غړي په یو هوایي برید کې وژل شوي ویلي چې هیڅوک نه دی ورغلی او احوال نه دی اخیستی. د بښنې نړیوال سازمان له طالبانو او د امریکا له متحدو ایالتونو غوښتي چې په خپلو نړیوالو ژمنو عمل وکړي او د ملکي وګړو لپاره د داسې پیاوړي او څرګند میکانیزمونه جوړ کړي چې که هغوی ورته د رسېدلو زیانونو لپاره د تاوان غوښتنه کوي نو پر اساس اقدام وکړي. امنیسټي انټرنیشنل د دغه راپور لپاره د اګوست له لومړۍ نه د اګوست تر 15 پورې په کابل کې تحقیقات کړي. له 15 کسانو سره مستقیم خبرې کړي او په اګوست او نومبر میاشتو کې په 10 ولایتونو کې له 14 قربانیانو او عیني شاهدانو سره ټلیفوني خبرې کړي دي. د بښنې د نړیوال سازمان څیړنیز لابراتوار همدارنګه د سپوږمکیو په ذریعه اخیستل شوي عکسونه، فلمونه، طبي شواهد هم څیړلي او د اړتیا په صورت کې له متخصصینو سره پری خبری کړی دی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د طالبانو حکومت او د افغانستان مرکزی بانک هڅه پیل کړې دي چې د افغانۍ د ارزښت د لا کمېدو مخه ونیسي. افغانۍ چې په دې وروستیو کې د بهرنیو اثارو پر وړاندې ډیره کمزوره شوې ده پرون د ورځې په پیل کې نور هم راولویده خو د ورځې په پای کې بیرته یو څه لوړه شوه. د افغانۍ د ثبات لپاره د افغانستان د مرکزی بانک چارواکو له صرفانو او سوداګرو سره د غونډو بهیر پیل کړی او د طالبانو د حکومت کابینې هم پرون پریکړه وکړه چې له دې وروسته به په ټول هیواد کې په راکړه ورکړه کې یوازې له افغانۍ کار اخیستل کېږي. په دې پریکړه کې دا هم ویل شوي دي چې که څوک له دې پریکړې سرغړونه وکړي نو سخته سزا به ورکړل شي. یو ځل بیا نوریاس نوری راسره دی او د دې موضوع تفصیل اوروي.
د افغانستان مرکزی بانک یو ورځ وروسته تر دې چې د افغانۍ ارزښت د ډالر په وړاندې نږدې 12% کم شو پرون سیشن بي وویل چې له بیلابیلو لارو څخه کار اخلي چې د افغانۍ ثبات یقیني کړي. د بانک پرون سیشن بي په یو بیان کې وویل چې په تیرو 2 ورځو کې له صرافانو د سوداګریزو بانکونو له استازو او یو شمېر سوداګرو سره غونډې کړي او هڅه کوي چې ډېر ژر د ډالر په وړاندې د افغانۍ د بیې د ټیټوالي مخه ونیسي. د افغانستان د صرافانو د ټولنې مرستیال او د کابل د شهزاده سرای د صرافانو د ټولنې سرپرست حاجی دادګل حضرزي چې د افغانستان د مرکزی بانک له چارواکو سره پرون په غونډه کې ګډون کړی و تېره شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې پر دې خبرې وشو چې په څه ډول کېدای شي افغانۍ ثابته وساتل شي.
د افغانستان د صرافانو ټولنې د تجربه پر اساس کوم راهکارونه مثبت ثابت شوی دي تر اوسه پورې د افغانستان بانک مشرتابه سره شریک کړل چې هغوی ورته په ورین تندي لبای کوي. همداشان زموږ غوښتنه له د افغانستان بانک نه په مشخص ډول باندې دا وه چې دوی باید په بازار کې رامنځته شوی پړسوب د زیاتو افغانیو د موجودیت مخه باید ونیسي او په هر شکل باندې چې کېږي باید یو مقدار دغه نقد افغانۍ بازارونه ټولیسی.
کاغلی حضرت زی د غراز ویل چې په دې غونډه کې زینو مافیایي کړیو پر مهارولو بحث وشو او ژمنه وشو چې دغه کړیو مخبه دب کیږي. په عین حال کې د طالبانو ویاند او د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ مرستیال وزیر ذبیح الله مجاهد هم پرون په یو بیان کې وویل چې د طالبانو د کابینې په پرونۍ غونډه کې هم د ډالر پر وړاندې د افغانۍ د بیې د راټیټېدو پر مسلې بحث وشو او اقتصادي کمیسیون ته دنده وسپارل شوه چې په دې برخه کې عاجل اقدام وکړي او د اړتیا په صورت کې دې له کورنیو چارو وزارت او د استخباراتو له ریاست څخه د اسعارو د قاچاق د مخنیوي لپاره مرسته وغواړي. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال مولوی عبدالسلام حنیفي په دې غونډه کې د بهرنیو اثارو په وړاندې د افغانۍ د ارزښت د ثبات لپاره ځینې پریکړې هم اعلان کړې.
سر از امروز استعمال هر نوع کرنسی خارجی
سر لنن څخه د افغانستان په ټوله جغرافیه کې پر هرې بهرنۍ کرنسی راکړه ورکړه ممنوع ده. ټولو امنیتي ادارو او والي صاحبانو ته دنده سپارل کیږي چې د دې طریقې د عملي کیدو لپاره هر یو خپل مسؤلیتونه پر ځای کړي.
ښاغلی حنیفي دغه راز وویل چې د هغو کسانو په وړاندې به چې ډالر احتکار کوي یا بهر ته قاچاق کوي جدي اقدام وشي. نوموړي زیاته کړه چې دغه کسان به ملي خاینین وشمیرل شي او د ملي خاینینو په نوم به ورته سزا ورکړل شي. لکه چې په اګست میاشت کې طالبانو کابل ونیو یو ډالر له واویا افغانیو سره تبادله کېده او یوه اونۍ مخکې هم د یو ډالر بیه اووه نوي افغانۍ وه. خو د دوشنبې د ورځې سهار د کابل د سرای شهزاده د صرفانو په مارکیټ کې افغانۍ د ډالر په وړاندې ډېره راولویده او 112 افغانۍ یو ډالر کېده. ماسپښین مهال 115 ته ورسېده خو مازدیګر مهال افغانۍ بېرته پیاوړې شوه. د شهزاده سرای د صرفانو د ټولنې سرپرست حاجي دادګل حضرتزی تېر شپه ناوخت ازادي راډیو ته وویل چې د صرفانو د مارکیټ د بندېدو په مهال افغانۍ پیاوړې شوه او 113.5 افغانۍ له یو ډالر سره تبادله کېدې. له افغانستان د نړیوالو ځواکونو له وتلو او پر دې هېواد د طالبانو له واکمنېدو رئیس نړیوالو له افغانستان سره مالي مرستې بندې کړي چې د دې هېواد اقتصاد له سقوط سره مخامخ کړی دی. د افغانستان د مرکزی بانک شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر شتمني هم د امریکا په بانکونو کې کنګل شوې ده. په افغانستان کې د اقتصادي او مالي ستونزو په تېره بیا د ډالرو د کمښت له امله د خوراکي او نورو موادو بیې هم ډېرې لوړې شوي چې ډېر خلک یې د اخیستو وس نه لري. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام پرون په یو نوي راپور کې وویل چې د افغانستان تقریبا ټول وګړي یعنی 90% کافي خواړه نه لري. له دې مخکې ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې نږدې 30 میلیونه افغانان چې د دې هېواد د نفوس 55% جوړوي له سختې لوږې سره مخامخ دي.
په همدې حال کې د کندهار د وچې میوې سوداګر وایي بانکي محدودیتونو د دوی کاروبار اغیزمن کړی. دوی وایي سکل له جنوبي حوزې د وچې میوې ترلاسه شوي محصولات د کیفیت او کمیت له پلوه ښه دي، خو د بانکونو د محدود فعالیت له کبله د دوی کاروبار زیانمن شوی او د تیر په څیر صادرات نه ترسره کیږي. په عین وخت کې د کندهار د سوداګرۍ د خونې چارواکي وایي د روان کال د پیل راهیسې بهرنیو هیوادونو ته له کندهاره شاوخوا 2.5 زره ټنه وچه میوه د 109 میلیون ډالرو په ارزښت صادره شوې ده.
دا د کندهار د وچې میوې د پیر او پلور بازار دی چې د جنوبي ولایتونو د وچې میوې حاصلات دلته له راټولېدو او خرڅېدو وروسته بهرنیو مارکیټونو ته استول کیږي. د قاري صاحب په نوم په دې بازار کې د وچې میوې یو سوداګر وایي د تیر کال په پرتله د جنوبي حوزې د وچې میوې ترلاسه شوي حاصلات د کیفیت له پلوه ښه او بیې هم لوړې دي. نوموړی بانکي محدودیت او د میوو د فصل پر وخت د ګاونډیو هیوادونو لخوا د لارو بندېدل د وچې میوې د صادرونکو عمده ستونزې یادوي.
مال ډیر سوی دی، نه ورستا کړی دی، نه چنجی کړی دی، نه بل مرض علاج جوړ راستلی دی. چمیش او جوش او انځر او شکرپاره او بادام ټول شان د تیر کال په تله سر کال ګران هم دی، شپې سیم جوړی. لیکن مشکلات دغه چې پیسې نسته، نغدي پیسې نسته، چې د لس لک افغانو چمیش یا جوش یا انځر مرتجران د یو سارا د سمې سره نیسو مشمر ډیر ورکو 15000 افغانۍ ورکو د سودا په سر کې ورته پیسې نسته چې کوم وخت بانکونه خلاص و یا پیسې سره لاس پی یا صادرات واردات سره خلاص بل زمينه مسایده سره پیسې درکو. هغه معلوم نه دي چې کمیا شو که کالو سودا یو داسې به خوند سودا سره روان دي.
د اجي عزیز الله په نوم د ممیزو یو سوداګر وایي د بانکونو د فعالیت د محدودیت لکبل دوی پوروړي دي او کستونځه هوار نسی نو میوي له صادرېدو پاته او په ګودامونو کې به خراب شي.
د دنیا سره زموږ رابطه نه ده چې موږ په تور سره مکړه. چې هغه موږ هغه لارو لیکه پیدا کړو زموږ رابطه نو کې د دنیا سره سمه نه ده زموږ مالونه دلته داسې په دا ګودامو کې هر څه هغوی مفاته ده د دوو زرو کالو څخه په ګودامو کې موږ ته ډېره پرته ده خراب شوي هم دي زیاتره هغه راته پاتې دي او دا نوې چې راځي هغه کمه ده دلې په ملک کې دوکانداران بوډي د بان ته کمه وځي وجه دا ده چې زموږ د پتو د وجه څه زموږ ته دا لیول د تجارت نه دي را برابر کړی چې هغه د بان ته ووځي زموږ ملک زموږ ولایت ګر په داغه باندې ولاړ دي پر دا میوه باندې زموږ میوې نه خرڅېږي زموږ ګر د پل
بعد امینزر ممیز شکرپاره او ابجوشي د جنوبي ولایتونو د وچې میوې مهم پیداوار دي چې زیاته برخه یې ګاونډي هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان او هند ته صادریږي. د کندهار د سوداګرۍ خونی مسلان وایي د روان کال د پیل راهیسې دغه هیوادونو ته له کندهاره 22,200 ټنه وچه میوه د 190 میلیونو ډالرو په ارزښت صادره سوې چې د تیر کال په پرتله یې په نړیوالو مارکیټونو کې بیه هم لوړه ده. د کندهار د سوداګرۍ خونی مرستیال عبدالباقي بنا هم بانکي محدودیت او د لارو بندېدل د افغانستان د صادراتو په وړاندې لوی ننګونې بولي.
او د افغانستان پیسو د خصوصي بانکو په ذریعہ په خوره نقلیدل چې اوس متاسفانه باید وایو چې هغه نقل شوی دی هغه په ټوله اندازه سره تاجر ته نور کول کیږي او په ډیر کم اندازه سره کول کیږي چې هغه تاجر نه حتی د دغه مزدورکارانو هم بسنه نه کوي او هغه څوک چې دوی انځر ځینې رانیسي او هغه په ډیر کم اندازه پیسې په دا خاطر سره ورکوي اوس هم په ډېر زحمت سره دوی یو څه پیسې د روپۍ له لارې رانقلي.
د بانکونو د فعالیت محدودیت او د سوداګرو د پیسو د لیږد رالیږد ټکنی کېدل پر افغانستان د نړیوال بانک د بندیزونو له امله رامنځته سوي. د طالبانو د حکومت لوړپوړو چارواکو په پرله پسې توګه د دغه بندیزونو د لیرې کېدو غوښتنه کړې. طالبانو دغه راز ویلي د تیر کال په پرتله د سوداګرۍ په برخه کې ستونزې هوارې سوي او دوی په دې لټه کې دي چې د هیواد سوداګرو ته اسانتیاوې نورې هم زیاتې او بانکي محدودیت له منځه یوسي.
په کندهار کې د وچې میوې د سوداګرو ستونزې. په کندز ولایت کې د کاروانګرو لیوالتیا د لیمو د وړو باغونو جوړولو ته زیاته شوې ده ځکه د دوی په وینا په دې ولایت کې لیمو ښه نتیجه ورکړې. په کندز کې هغه شمیر کاروانګر چې د لیمو باغونه لري وایي د لیمو له حاصلاتو او عوایدو خوښ دي.
دا د کندز د امام صاحب ولسوالۍ اړوند په برزنګي سیمه کې د لیمو وړوکی باغ دی او په دې باغ کې کابو شپېته د لیمو ونې ولاړې دي او د باغ شاوخوا یو نیم متر دیوال راتاو شوی او سر یې په پلاستیک پټ شوی تر څو د ژمي سړه هوا د لیمو ونې وچې نه کړي. 45 کلن عبدالستار لګیا د له ونو څخه لیمو راټولوي. هغه ازادۍ راډیو ته وویل چې په یو جریب ځمکه کې د لیمو باغ جوړ کړی او له سګنې حاصل څخه خوښ دی.
تجاران دلته پسې راځي د دغه لسکنې وړي کندز ته تخلیه کوي. دغه یو غټ لیمو د دې فصل خو په یو کال کې دی تقریبا 8 منه 10 منه 12 منه هم کوي. دا زما ونې چې ګوره کوچنۍ دي واړې دي نه مخ ته فصل پورې 8 منه فصل کوي خامخا دا مارې فصل کوي هغه بیا ته غټواله پورې ده داسې چې غټې ښه ځمکې قوي کوټ ورکې سره ورکې کوي 10 منه هم کوي.
د نوموړي ولسوالۍ د شیرخان بندر سیمې د محمد نبی په نوم یو بل بڼوال بیا وایي چې د نورو کرنیزو محصولاتو په پرتله د لیمو عواید ښه دی.
حاصلات یې ماشاءالله ښه دی بس ښه دی خوندور دی.
څومره ونې لرې ته؟
40 ونې.
د کال څومره حاصل تر نه اخلي؟
د کال هره درخته 10 منه 15 منه لږ څه کوي. عاید یې ښه دی بس وړو یې کله یې ماسب تړو کله کندز تړو بس هلته یې خرڅوم یو 10 کاله کېږي.
د کندز ښار اړوند د انګورباغ سیمې د نصر الله په نوم یو بل بڼوال وایي په یو جریب ځمکه کې د لیمو باغ جوړ کړی او سږ کال یې ورڅخه 1500 منه لیمو راټول کړي دي.
د لیمو حاصل چې دی ډېر دی په دې چې ځمکه کمه نیسي او حاصل ډېر کوي. نو دغه باغونه چې موږ جوړ کړي دي په خپل هم جوړ کړي دي خپلو تجربو نه استفاده کوو که چیرته موږ سره زراعت او موږ حمایت وکړو کېدای شي موږ دا باغونه توسط ورکړو نور هم ډېر شي زموږ عواید نور هم ډېر شي خو تر اوسه پورې دغه باغ هیڅ توجه نه کړی. سږ کال حاصلات ښه ماشاءالله نظر د نور کلونه حاصلات خو
کاروان ګروای د لیمو یو ونه لاتمنو نیول تر لسمنو پر لیمو نسی او اوس مهال دوی وکیلو لیمو په بازار کې په شپږ سوه افغانۍ پلوري. د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي وایي د لیمو باغونو په دې ولایت کې ښه نتیجه ورکړې او په نوموړي ولایت کې په پنځه څلوېښت هکتاره ځمکه کې د لیمو باغونه ولاړ دي. د معلوماتو له مخې د لیمو باغونه د مرکز په شمول د دې ولایت په خان آباد، امام صاحب، دشتیرچی، قلعهزال، چهاردره، ګلتپه، اختاش او علی آباد ولسوالیو کې موجود دي.
ستاسو له پیغامونو
من د ولایت علي دولې سوالي ته خبره کو طالبانو ته مې دا غواځې چې د ولایت څه جواب ورکوي. ورځ تر بلې کارونه ورکیږي، بیروزګاری ډېریږي، خلک د لوږې د فقر سره مخامخ کیږي. څه چې به تر پایه دغه یوازې چې موږ داسې کوو او چې کوو د ولایت په دغه خطا باندې
عبدالستار یم. د ننګرهار ولایت د پامینو نه هغه شهیدان چې کوزي شهیدان شوي دي د هغوی پیغام نه کړي او د هغوی خرچ خوراک ختم شوی دی.
السلام علیکم تاسو ټول اوریدونکو ته د سوله ځانان یم مسلمان ولایت څخه. زه یو څنګه د خپلانه مدني څخه یم چې یو څنګه د هیواد د کې روزنې سره چې موږ د نشته حوالات په دې حکومت لاسته زه د سنین حکومت له شوبیو څخه د قضاتان چې موږ ماشینه دي حد څه چې کیږي راخلې یوازې څنګه بل څه نه څه اختصاصي مدني موږ د لوځنه دوی ویل چې ما څنګه څه او ما قرارداد به څنګه څه اقتصادي وضعیت موږ هم خلاص حساب څخه کله پان چې موږ د مسؤولیتونو څخه ډېر مننه کوم.
بل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه مولوی حنیف د هلمند ولایت شهر ستن کې هم دا دي چې د طالبان یو مشر وی دي چې موږ مخکنی حکومت سره موږ حساب کتاب کوو. آیا دغه د هلمند تعوزو کې دا کوم مشران دي، دلګي مشران دي، معز مشران دي، دوی چې څلور څلور نکای ول کړی دي، البته پنځمه نه دروا کنه پنځمه هم کول د دې څلور نکاو روپی مهر په حساب کتاب ول دي نکي د څلور شزو د مہر د پیسو د دې حساب کتاب د تجایز دی روا دي د اعتماد ویلې خړند مجاهدینو ته روا دي حکومت نه روا دي او هغه هم دکې چې د طالبان په تسرب کې دي دشتونه سل سل دی په 1500 دی په ځکه کې دا دوی یو حوزه مکمله نیولې په خپل نامه شخصي خرڅي په درې لکه په پنځه لکه په دوه لکه. آیا دا دې تجایز دي د سره ولې حساب نه کوي د خدای پاک سره دی نه مخمخ کیږي؟ آیا ورځ د حساب کتاب څخه نسته مشتجلار راځي په دې حالاتو کې دی بل تر لاس نیسي خپل لمګرتیا باندې ساده راځي په دې هیله چې دا ما پیغام نشر کړي. وسلام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو او سم پام وکړی د لویدیت په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنې ته چې اجمل انت چمتو کړي.
ل برتانیا خبریدونکو کې ګاردن ورسپانې خپل ورستۍ غړنه کې افغانستان کې د روغتیايي وضعیت په اړه لیکنه کړې ده. ورسپانه وایي د افغانستان روغتیايي سیستم پر طالبانو د بندیزونو له کبله د نړیدو لګواخ سره مخ دی. ځکه د ګاردین په وینا روغتیايي کارپوهانو خبرداري ورکړې چې افغان روغتیايي کارکونکو خپل تنخواګانې نه دي ترلاسه کړي او په شته روغتیايي امکاناتو کې د ناروغانو د درملنې لپاره لومړنۍ اسانتیاوې نشته. د جانس هاپکنز پانتون د بشری مرستو د چارو رئیس پاول شپیګل دی ورسپانې ته ویلي افغانستان ته په یو وروستي پنځه ورځني سفر کې ولیدل چې دولتي روغتونونه چې تر ټولو زیانګالو کسانو ته روغتیايي خدمتونه برابروي د سون مواد نه لري او آن درمل او روغتیايي تجهیزات پکې نشته. پاول شپیګل ویلي افغانستان کې د کورونا وایرس پر ضد مبارزه په ټپه ولاړه ده. نوموړي په افغانستان کې د روغتیايي خدمتونو په برخه کې د یو لوی ناورین د مخنیوي لپاره د نړیوال ټولنې لخوا د مرستو غږ کړی. ګارډن وایي د پاول شپیګل سرګندونې په ټول افغانستان کې چې دا مهال له سخت اقتصادي بحران سره مخ دی د روغتیايي سیستم د نړیدو د زیاتېدونکو اندېښنو څرګندونه کوي. په لیکنه کې وړاندې د ډاکټر شپیګل په وینا زیاته شوې لویدیز باید پر طالبانو د بندیزونو په برخه کې جلا چلند خپل کړي. د پاول شپیګل په وینا د طالبانو په اړه اندېښنې د درکوړ دي، خو حقیقت دا دی چې په افغانستان کې د لویدیز د بندیزونو له کبله د میلیونونو انسانانو ژوند له خطر سره مخ دی. د نیویارک پوسټ ورځپاڼې هم په افغانستان کې د اقتصادي بحران مسله یاده کړې او په دې اړه یې د یوې لیکنې په پیل کې ویلي، یوه نهیلې افغانه مور اړ شوه چې د خپلو نوو زیږیدلو غبرګونو ماشومانو څخه یو یې د $104 په بدل کې وپلوري څو د خپل بل نوي زیږیدلي ماشوم ژوند وژغوري. ورځپاڼې د دې مور د هویت د پټ پاتې کېدو په پار نوموړې د بیبي په نوم یاده کړې ده. وړاندې ویل شوي جنگ ځپلی افغانستان د خپل تاریخ له یوې سختې قحطۍ سره مخ دی او ګڼې کورنۍ د ژوندي پاتې کېدو لپاره سختو پریکړو ته اړ شوي دي. د ورځپاڼې په وینا د روان میلادي کال په پیل کې وچکالۍ بیبي او کورنۍ اړ کړل چې خپله کرونده پرېږدي او بل ځای کړه شي. څلور میاشتې مخکې د دې افغان میرمن دوه غبرګونې ماشومان هلک او نجلۍ وزېږېدل، خو په دې کورنۍ کې چې لا د مخه یې شپږ اولادونه درلودل د دوو نورو ماشومانو په زیاتېده دا افغان ښځه او خاوند پوهېدل چې سخت انتخاب په مخ کې دی. بیبي د ماشومانو د ژغورنې یا سیف د چلډرن ادارې ته ویلي خپل نوی زیږېدلی زوی یې یوې بلې ښځې او خاوند ته چې اولاد یې نه درلود د $104 امریکایي ډالرو په بدل کې ورکړ.
اته بجې او دیرش دقیقې دی زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د خپرونې په دوهمه نیمه کې د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام خپرو، خو اوس په مکړې د خبرونو لنډیسته. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي تقریبا ټول افغانان کافي اندازه خواړه نه لري او اقتصادي سقوط به د طالبانو تر واکمنۍ لاندې مخ په زیاتېدونکی ناوړه وضعیت د افغانستان راتلونکی کال له یو ناورین سره مخامخ کړي. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت وایي چې تر راتلونکو دوه ورځو پورې به د دولتي ادارو ټولو کارکوونکو ته د دوه میاشتو تنخواوې ورکړل شي. د طالبانو حکومت وایي چې د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده پرون په کندهار کې د ولایتي ادارې له چارواکو سره وکتل او هغو ته یې یو لړ سپارښتنې وکړې. د اسرائیلو د استخباراتو وزیر وایي هیواد به سوریه پرېنږدي چې کیمیاوي وسلې ترلاسه کړي. الازار سترن پرون د هیواد د پاوز راډیو ته وویل اسرائیل نشي کولی په شمال کې د خپل دښمن په لاس کې کیمیاوي وسله وویني. د بیلاروسیې یوې محکمې یو شمیر ویک بلاګ لیکونکو ته د اپوزیسیون فعالانو او د اپوزیسیون د جلاوطنې مشرې سویتلانا سیخانوفسکایا مېړه ته د سختو سزاو حکمونه صادر کړي دي او د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې تایید کړې ده چې په 13 جون میاشت کې په شمالي قطب کې د سایبریا په ختیځه برخه کې د تودوخې درجه د سانتیګراد په حساب په بیساري ډول 38 درجو ته لوړه شوې وه. زموږ کاکل ازادۍ راډیو اوري. د طالبانو له بیا واکمنېدو سره د ټولنیزو شبکو ځینې کارکوونکي وایي چې غلي شوي دي او ځینو یې آن خپل اکاونټونه بند کړي دي. دوی وایي تیر وخت له مخالفینو او منتقدینو سره د طالبانو د تون چلند له کبله پټه خوله د ځان په خیر بولي. په هلمند کې د یو وژل شوي ځوان انجینیر نوید کورنۍ ادعا کوي چې نوموړی وروسته له هغه ووژل شو چې د طالبانو په اړه پر فیسبوک یو پوسټ کړی و، خو د طالبانو د حکومت ویان بیا دا موضوع ردوي. زبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د نوید د وژنې قضیه شخصي موضوع یادوي او وایي چې دوی په ټولنیزو شبکو کې د شویو نقدونو پر وړاندې زغم لري. په دې اړه د راپور ته پاملرنه وکړئ.
دوی په جواب کې ورته وایي چې په موږ پسې په فیسبوک کې تبلیغات کوله.
ادعا کوي چې ورور یې وروسته له هغې د طالبانو لخوا ووژل شو چې په فیسبوک کې په دوی پسې یو پوسټ کړی و. هغه ادعا چې طالبان یې ردوي. د هلمند استوګن د انجینر نوید ورور محمد شریف شرافت وایي نوید د فیسبوک پوسټ د نومبر میاشتې په 21 نیټه کړی و.
انجینر نوید پر خپل فیسبوک پاڼه باندې یو عکس پورته کړ چې یو طالب د یو کور مخته ولاړې زیره ټولې او ورسره ویې لیکل چې معلمانو صاحبانو تاسې د دوی سماش غواړي. 25 د نومبر څو مسله کسان راځي په فیلډر موټر کې دکان ته درېږي. اول پله ټلیفون غوښتنه ځینې کوي، ټلیفون راکړه، هغه بیا ټلیفون نه دی ورکړی، بیا ټلیفون ځینې اخلي وهي وټکې موټر ته پورته کوي. بیا یې لومړی اوزیې ته د هلمند له شرګاه د امنیتي ملي لومړی اوزیې ته بیا بل ورور مې دستي بل دکان د خېږي په موټر کې دستي په پیسې کېږي. هغه په بازار کې سوي چې په پیسې کېږي چې راځي د لومړی اوزیې مخته د خېږي د نن کې د موټر ته درېږي. دا قسم پر چی شراوستي باندې ورجواب کوي چې دا په موږ په صفه فیسبوک کې تبلیغات کوي.
شرافت وایي څو ځلې پلار ورونه او نور خپلوان طالبانو ته په ننواتې ورغلل، خو د بېلابېلو بهانو له امله یې ورور آزاد نه شو. ورپسې یې تابعه وکړه چې ډېر مشران طالبانو ته ورولي چې ورور ته یې بخښنه وکړي، خو د نومبر میاشتې په 28مه نېټه چې دوی بیا طالبانو ته د ننواتې په خاطر ورځي، د ته زنګ راځي او د حوزې یا زندان پر ځای یې روغتون ته غواړي.
دا و چې ماته زنګ راځي چې د انجینر نوید پښه ماته د شفخانې ته راس ورته موضوع څنګه د دی وایته پلار اسه هلته چې ورځمه زما د ورور جسد ته مې دروي چې هغه ظلم ورسره سوی و چې بیخي په هېڅ کتاب کې نه وروه چې فضا یې ورماته کړې وه، سترګې یې ورچولې وه، مخ یې ټول د کنداغونو هوارې وه، ملا لاسونه پښې بدن ټوله زخمي زخمي و، په اولو ټکولو یې شهید کړی و، بیا یې رود ته لاس تړلې غورځولي وو.
څوک وهل شوی څوک وهل شوی، دا ټولنیز رسنۍ فیسبوک یو کاروونکی چې نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل:
خپله شخصا فیسبوک ما دی اکټیفش کړم یک مدت،
ما خپل فیسبوک پانه تړلې زکاله یو شمیر فیسبوک پانو ماته پیغامونه راتلل، اخترونه یې راکول چې تاسو د جمهوریت پر مهال دا شلو کلونو کې فساد کړی او نورې ناسمې خبرې، نو ما خپل فیسبوک پانه او تړله، خو کله کله یې چکوم. زنشم کولای د طالبانو پاره سوالی کم
کوم ما چیز نشته کنه ماله طالب.
د ټولنیزو شبکو یو بل کارونکی محمد عمران هم ادعا کوي چې طالبانو هم واک تل رسیدو مخکې او هم اوس چې بیا واکمن شوي له هغو کسانو سره سخت چلن کړی چې په ټولنیزو شبکو کې یې د دوی کړنې نقدولې. د ده په خبره له همدې امله اوس ډېر کسان د دوی په اړه د څه لیکلو جرأت نه کوي یا هم مجبوریږي چې خپلې خبرې سانسور کړي.
طالبان د بیان په ازادۍ باندې هېڅ باور نه لري. په تېرو وختونو کې هم دوی خلک یا د فیسبوک پوسټ باندې یا په فکري مخالفت باندې یا په مجلس کې له یو چا نه یوه خبره سوي دوی وژلي. په ټولو ولایتونو کې هغه خلک په نښه سوي دي چې خواهی پوستونه کړي یا اوس کړي شکنجه کړي دي او اختارونه یې ورکړي دي او هغوی نه اقرار اخیستل شوی داسې بیا به تاسو ته پوستونه نه کوئ. او هغه خلک اوس پاتې دي په طالبانو د انتقاد چې په بهر کې د کورنیو سره میشت دي، هغه خلک چې په بهر کې یوازې یو کورنۍ په وطن کې، حتی هغه خلک لا پوستونه نه شي کولی ځکه کورنیو ته اختارونه ورکول کېږي یا یو ورور یا پلار امنیتي ادارو ته ورغوښتل کېږي.
خو د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد وایي دوی زغم لري او هر کس کولی شي د دوی په حکومت سالم انتقاد وکړي.
سالم انتقاد د نظام د بهبود لپاره کیږي، هغسې هر څوک کوي، مګر دپاره هم منلی ده، هم کوم مخالفت نه ده کړی. او دا تاسې اوس فیسبوکونه او دا ټویټر وو چارئ، څومره ډېر انتقادونه روان دي کیږي، موږ څه عکس عمل نه ده ښودلی. نو اسلامي مرکز دی مورد زغم لري او خو نه باید څوک توهین هم وکړي، بلکې انتقاد وکړي. انتقاد سالم انتقاد بالکل د منلو ده او قبلیږي، څوک ستونزه نه ورسره لري.
ښاغلی مجاهد وایي د انجینر نوید د وژنې موضوع هم شخصي ده چې په تړاو یې څلور کسان نیول شوي او څېړنې ترې روانې دي. خو د انجینر نوید د کورنۍ غړي وایي دوی هیچا سره شخصي دښمني نه لري. د سولې ولسی حرکت مشر اقبال خیبر وایي طالبان باید خلکو ته اجازه ورکړي چې په ټولنیزو شبکو او نورو رسنیو کې ډاډه خبرې وکړي او کیسه تر ځورونې او وژلو ونه رسیږي. د نوموړي په باور هیڅوک له نقده مبره نه دي او همدا نقد دی چې خلک او حکومتونه سمې لارې ته برابروي.
له حاکم نظام څخه مهیل همدا ده چې خلکو ته د خبرو کولو اجازه ورکړي، د بیان ازادي ورکړي. دا په ذات کې د دوی لپاره ګټه هم ده. دا خپل هغه ګروپ دی چې د دوی نیمګړتیاوې په ګوته کوي او حاکم نظامونه متوجه کوي چې دغه لوري مستم کوي چې دا په ذات کې له نظامونو سره مرسته ده. او که احیانا دوی هغه خلک د دښمنانو په ډول ځان ته معرفي کوي، رچي یې وژني، له منځه یې وړي، دا فکر له منځه تللی نه شي، دا لاسته راتګ کې لا ډېرېدلی شي.
د یادونې د طالبان په لومړي ځل داسې وخت پر افغانستان واکمن شول چې رسنۍ د بیان ازادي او د معلوماتو د شریکولو ډېر ادرسونه نه وو. خو اوس چې دوی بیا واک ته رسیدلي وضعیت تر پخوا ډېر متفاوت دی، چې د شنونکو په باور کنټرول او سانسور به یې د دوی لپاره لوی سرخوږی او تاواني کار وي.
د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په دې پروګرام کې تر ډیره د هغو اوریدونکو پیغامونه خپرو چې د خپلو ټولنیزو او بشري ستونزو په اړه یې ازادي راډیو ته پریښي دي. موږ په دې خپرونه کې په هند کې له لسګونه بند پاتې شوو سرتیرو سره هم خبرې کړي. د دوی یو استازی وایي چې یو سلو اتیا پخوانی پوځیان په هند کې بند پاتې دي چې نه یې د هند حکومت نه هلته د افغانستان سفارت او نه هم ملګري ملتونه غم خوري. دا مرکه وروسته راځي خو راځي په پیل کې ستاسې پیغامونه واورو.
السلام علیکم. عبدالهادی الفتن د کندهار ولایت د میرویس نینی د اومی او زی سخص د ازادی راډیو سره په تماس کې. د ازادی راډیو ټول کارکوونکو ته سلام وایم. پسله سلام څخه د افغانستان د غزه د سیوی پیسې چې وسی یو سلو اتیا میلیونه ډالر ډبلیو پی ته ورکول کېږي. ډبلیو پی ته دي دا یو سلو اتیا میلیونه ډالر دی نه ورکول کېږي. ډبلیو پی چې طالبان حکومت راغلی دي یو وارې مرسته کړې ده په ټول کندهار ولایت کې د 2000 کس سره مرسته کړې ده. دوی چې دا مخکې دا پیسې واخیستللې هغه یې څه کړللې. ډبلیو پی مشران ته مې هم دا خبره ده او د طالبان مشران ته مې هم دا خبره ده. دا پیسې د ډبلیو پی د طرفه څخه د افغانانو ته نه رسیږي. دا ځي د 15 کسو وجبو ته لویږي. پروس کال ډبلیو پی په یو کال کې نه واري مرسته وکړله. 6 کال چې اقتصادي بحران هم دی افغانان د لوږې سره مخامخ دي. دوی یو واري کومک کړي دي هغه یو واري هم نیمه یې ورکړي دي. نیمه یې لا پاته ده. دوی ګونی درې ګونی وړې ورکړي دي. یو ګونی لا پاته ده. هغه یې لاندې وسه پرې بده څلور میاشت کې دغه یو مرسته کړې ده. هغه یې په څلور واري ورکړې ده. نو زما دا سخت دی ورسېږي دغه یو سل اتیا میلیونه ډالر چې دي دا دي و ډبلیو پی ته نه ورکول کېږي. دا دي راولاړ چې د افغانستان د دار ولایت ته دي خپل خپل استقاق ورکول شي. مشران دي وټاکل شي. کلي مشران دي وټاکل شي ورکول شي. دا رقم پیسې موږ ته نه رسېږي. او کې ورکوي بیا د نو سم دم د طالبان ته د دې طالبان ته ورکړي چې ډبلیو پی خو طالبان دي وخوري.
السلام علیکم. نوم می محمد دا د ننګرهار ولایت څخه مر پراډی کني ولې غواړم. روغ ننګرهار چې سره ډیر په مشکل دی نه پوهیږي ته کو اول انده موږ په ساحه کې څه کوي یا څه دغه لا فرض کوي.
ازاده رادیو ټول کارتون کو رجن ته سلام. بعد د سلام زه یو بیر حکومت له زخمی پاتې لمنتی وګخوند له سنه شم کولای چې خپل زه او نوم وښه تیر حکومت د کوم زخمین او مایبین پاتې دی هغه ډېر سخت بد حالات کې دي. زما غونډې زه د زخمی حالات کې ډېر بد وضعیت کې په ډېر بد حالات کې ځان ته نشم کولای. ځان ته یو ماړه روزي پیدا کوم او یا ځان ته تداوی پیدا خدای وکم. زه ازادۍ نه غواړم چې مرګرو ملتونو او نور بوتانځ خرابون ته وایي چې موږ سره مرسته وکړو یا موږ د افغانستان د خاور نو باسي. سلام.
سلامونه نیکی هیل احترامات می قبول کړئ. زه د جلال آباد نه خبرې کوم. نو زما طالبانو ته دغه توصیه ده چې تاسو کنګل شوي پیسې او په رسمیت پېژندل دغه سیاسي او ډیپلوماټیکو اړیکو ته پرېږدئ او دغه پاتې نورې مسایل چې دي دا باید ډېر په ښه شکل سره مخ یوسي. پر دې مثال د دوی کان لري، دوی غر لري، دوی اوبل لري، دوی ګمرک لري، دوی شاتوالي لري. دغه منابعونه باید دوی کار واخلي او خلک په کار وګماري. خلکو تماش ور ډېر سخت غربت سره مخ دي.
السلام علیکم. ازادي راډیو ته اگر که ازادي راډیو نه مې زړه تور دی زګه تور دی چې ما پیغام نه نشري. ما سلوی دښمنی ده دنده پاکستان غلام دی کتبلا دی دغه پاکستان نه به پروردگار پښتنه وتی پورز قیامت کې چې تا افغانستان ولی په تور سپینه ډول وي هغه به وایي چې خځې مې ورته قید کړي استاد رضا دپاره. پروردگار ورته وایي چې کذب ته شیطانه تا خپلې خځې ولې نه هغه کولې خپلې خځې دې ولې نه بندولې په کورو کې.
السلام علیکم. وروره زما نوم فتح خان دی. هلمند ولایت خبره کوم. همدا شکایت مون دغه دی دلته په هلمند ولایت کې د ځینو ریاستونو رئیسان ځینو نه وایم چې دغه هلمند ته مې ریاست ډېر څه سره د خلکو سره داسې بد چلند کوي بد رویه کوي په هېڅ سره مو
سر مو سره خلاصي دي هاته ډاکټران پکاوي کوي.
سلام علیکم، په خیر شت شب خیر خیرات او زمانه په خیر دی. خدای مو وخت ستګور او شي خوشاله وسی. موږ دا پیغام لرو چې موږ سره چا هم کاری نه کړی، موږ دلته ډېر دلیل او ډېر ستړي سره چا هم کاری موږ سره نه کړی، نه چا موږ ته روپۍ را کړي، نه چا موږ ته مرسته را کړې. موږ په غاړه باندې حیان دي، ډېر د ستړیا سره مخ یو.
هلمند ولایت کجکي د ولسوالۍ سره سید احمد مې اړیکه در سره نیولې ده. دی غزما ږغ لوړو مقاماتو ورسوي. دغه زموږ د کجکي د ولسوالۍ بازار دی، یا د خلک د وزارت اداره خلکو ته اجازه ورکړي چې خپل جوړ کړي او بیا دې دی وایي موږ اصلي ته ور جوړو. خو دوی دې د ښه ورته واشي او خلک بیې جوړ او دغه ګنج و دغه اډه دې رانقل کړي. وسلام. سلام علیکم، احترام من در از آزادی و کارکون کتا طول که قبول کری. از عبدالوزی به ایلمان نویدات مرکز است خبر کنم. در پا دی تلیزین چی یاد دی خلگو دلی دنگ دلی اینو چی در افغانستان سخه در تیاری پا تیردان کسری دی او یاد تانگان پا دی